د امریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای امریکا.
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو او محترم اوردونکو السلام علیکم. بیا هم ستړي مشي. وخت په واشنگتن کې د شپې 9:30 او په کابل کې د سهار 6 بجې شولې. د روان خبرونه د راپورونو په برخه کې باوري چې د تخار ولایت د رستاق او خواجهغار په ولسوالۍ کې خلک د څښاک د پاک اوبو د نشټوالي سره مخ دي. ملګرو ملتونو او نورو مرستندوی ادارو خبرداري ورکړي چې د کولرا ناروغي د سومالی په داسې سیمه کې د ډیرېدو په حال کې ده چې د غذایی موادو د قحطۍ او لوږې سره خلک پکې مخ دي. د راپورونو لږ وروسته اوري. اول پوره خبرونه سید سلیمان شاوي.
په ماسکو کې د افغانستان په اړه د یوولو صحبادونو غونډه پیل شوې. شمالي کوریا متحده ایالاتو ته د سخت ځوابي اقدام خبرداري ورکړي او د امریکا په سومالیا ته نور عسكر او نظامی مشاورین لیږي. پوره خبرونه په داسې حال کې چې په ماسکو کې د افغانستان په اړه غونډه پیل شوې. څېړونکي په دې باور دي چې په افغانستان او سوریه کې د روسیې پالیسي د امریکا له پالیسۍ سره په ټکر کې واقع ده. له مسکو نه د امریکا غږ خبریال دانیل شرف په خپل رپورټ کې وایي دا غونډه د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه د بحث او د ملي پخلاینې د پروسې د پیل کېدو په باب شروع شوې خو متحده ایالات پکې ګډون نه کوي. په غونډه کې د افغانستان، ایران، چین، پاکستان او هند په شمول د یوولسو هیوادونو استازو برخه اخیستې او د لومړي ځل لپاره پکې د پخواني شوروي اتحاد د مرکزي آسیا جمهوریتونو ته هم بلنه ورکړل شوه چې پکې ګډون وکړي. روسیې متحده ایالاتو ته د مسکو په غونډه کې بلنه نه ورکړې او امریکا وایي په دې غونډه کې ځکه ګډون نه کوي چې نه ورته د غونډې د ایجنډا په اړه معلومات ورکړل شوي او نه ورته د دې غونډې د برخوالو د غرض او مرام په اړه وینا شوې وه. روسیې دا وخت په افغانستان او سوریه کې خپله خارجه پالیسي داسې عیاره کړې چې په دغو دواړو هیوادونو کې د امریکا له هدفونو سره په ټکر کې واقع کیږي. د سیاسي چارو څېړونکي په دې باور دي چې د افغانستان او د سوریې د بحران د سوله ییز حال په خاطر د دواړو سترو قدرتونو همکارۍ ته اړتیا لیدل کیږي. خو د نړیوالو اړیکو لپاره د مسکو د دولتي انسټیټیوټ غړی ویکتور میزین وای فکر کوم چې د ټرمپ ادارې ته به اوس دا خبره ښه څرګنده شوي چې د روسیې له همکارۍ نه وروسته سیوا په افغانستان او سوریه کې یو اقدام هم په زړه پورې نتیجه نشي ورکولای. شمالي کوریا د کوریا د ټاپو وزمې په لورې د امریکا د سمندري پوز د وی الوتکې وړونکو کښتۍ په شمول د وی ضربتي قوې د رنږدې کېدو غندنه کړې. امریکایي چارواکي وایي په داسې حال کې چې د کوریا په ټاپو وزمې کې د نظامي ټکر ویره موجود ده. د شنبې د ورځې تر سهاره پورې د شمالي کوریا له لورې داسې نښې نشانې ونیدل شوې چې وښیي اټومي ازموینې ته ځان چمتو کوي. د شمالي کوریا حکومت ژمنه کړې چې د امریکایي قواو د احتمالي یرغل په ځواب کې به د کوریایانو په انداز ځوابي ګزار کوي. جمهور رئیس ترامپ روان هفته کې اعلان کړی چې د شمالي کوریا د اټومي وسلو د خطر د محو کولو لپاره به اقدام کوي. یوه بیانیه چې د شمالي کوریا د ولسي پوځ د سترو درستیزانو دفتر په مطبوعاتي بیانیه کې خپره شوې په مستقیمه توګه امریکا ته پکې خبرداری ورکړل شوې ده چې د متحده ایالاتو د سمندري قوې پر ضد او پخپله د امریکا په خلاف به زموږ سخت ځوابي ګزار په داسې بې رحمۍ سره ورسول شي چې تیرې کوونکي به د ژوندي بچ کېدو چانس او فرصت له لاسه ورکړي. د شمالي کوریا ته پوز په بیانیه کې راغلي دي چې دغه حیوانات په خلاف د تیری په اړه د ټرمپ ګواښونه اوس دومره خطرناک شوي دي چې سترګې پرې څوک نشي پټولی. د امریکا او شمالي کوریا ترمن تشنج په داسې حال کې زیات شوی چې هغه هیواد دغه شمالي کوریا د کمونیست رژیم د مؤسس کیم ایل سونګ د زیږیدنې 115مه کلیزه د یو غټ جشن په ترڅ کې لمانځي. روسیې، ایران او سوریې د متحده ایالاتو لخوا د سوریې د رژیم په نظامی هدفونو باندې د بلې هوایي حملې په خلاف خبرداري ورکړي. دا خبرداري د جمعې پر ورځ په مسکو کې د ایران، سوریې او روسیې د خارجه وزیرانو د غونډې په پای کې ورکړل شو. ګواښ شوی که متحده ایالاتو بیا یو طرفه حمله وکړه نو د هغوی په قول د سختو او ناوړو عواقبو سره به مخامخ شي او د ټولې نړۍ امنیت به په خطر کې واچوي. روسیه او ایران د بشار الاسد رژیم نږدې انډیوالان دي او په روان شپه کلن کورنۍ جنگ کې نظامي مرسته کوي. درې واړو په مطبوعاتي بیانیه کې د ادلب په ولایت کې پر ملکیانو باندې د کیمیاوي ګاز د مرګانۍ حملې په اړه تحقیقات غوښتنه کړې. په دغه حمله کې چې پړی د سوریې د رژیم په هوایي قواو اچول شوی د ښځو او ماشومانو په شمول سلطنه وژل شوي او یو زیات شمېر کسان زخمیان شوي دي. نور امریکایي عسكر هم د سومالیا پایتخت موګدیشو ته لګل شوی چې د شباب د جنگیالو سره د جنگ لپاره په هیواد کې موجود د افریقایي هیوادونو عسكر وروزی او په وسلو سنبال کی. په واشنگټن کې د امریکا خبریال کارل باب د پوځي مامورانو له قوله رپورټ ورکړي چې د 1994 میلادي کال د پسرلي نو وروسته کله چې امریکایي عسكر د یو 15 میاشتنی خونړي نظامی ماموریت په تعقیب له سومالی نه راووتل، د لومړی وار ده چې امریکا له خپل عسكر استي. د امریکا د پوځ د مخصوص قواو اتلس عسكر له وسلو او شریکانو سره د خونړیو نښتو په دوران کې وژل شو او د هغه وخت جمهور رئیس بل کلنټن د امریکایي قواو د راوستلو امر وکړ. د دې نه مخکې د اپریل په 2 د امریکا د پوځ د یو سلو لسمې هوایي فرقې د نظامي مشاورانو یوه ډله سومالیا ته رسېدلې وه. او په ترکیه کې د یکشنبې په ورځ د حیوانات په اساسي قانون کې د بدلون راوستلو لپاره ملي ریفرنډم رابلل شوی. جمهور رئیس رجب طیب اردوغان غواړي چې په ترکیه کې د موجوده پارلماني نظام پر ځای د جمهوري اسد نظام نافذ کړي.
درنونکو خبرونه د امریکا غاک آشنا را دن واوردل. دا هم د روان خبرونه لمړی مطلب. د تخار د رستاق او خواجهغار د ولسوالۍ خلک د سخاک د پاکو اوبو د نشټوالي سره مخ دي. دا خلک د سخاک لپاره د کوکچی سیند له غیر صحي اوبو نه ګټه اخلي. تفصیل د امریکا غاک آشنا رادیو د خبریال ګل رحیم نیازمن پر راپور کې اوري.
د تخار د خواجهغار او رستاق ولسوالۍ خلک د څښاک لپاره د کوکچی سین له اوبو څخه استفاده کوي. اوس چې د سینو بخړې شوي، ځایي خلک وایي چې د څښاک لپاره رڼې اوبه نشي موندلې. دوی وایي چې د سین د خړو اوبو د څښاک له امله د کورنۍ زیات غړي ناروغ شوي دي. د خواجهغار په لسګونو کلي د کوکچی د سین له اوبو څخه د څښاک لپاره استفاده کوي. دغه سیمه چې ځمکه یې ځنګل دی، د څښاک د اوبو لپاره پکې عادي څاګانې نتیجه نه ورکوي. د خواجهغار ولسوالۍ د عقله مامی د کلي اوسیدونکی امام الدین وایي چې یو ساعت په بارونکو حیواناتو باندې مزل کوي او د کوکچی له سین څخه د څښاکو براوړي. د خواجهغار ولسوالۍ د عقله مامی د کلي دوه تنه اوسیدونکي د څښاک د اوبو په اړه داسې وایي.
محمد کریم، خواجهغار د ولسوالۍ د کوکچی د کلي مشکل مړ د اوبو دی. د اوبو نه لرو، د تشنګ اوبو خرابې دي، د رود اوس د مخ په ایسه بیا د جوزا تر اخره پرې مړ د رود اوبه ټولې خړې دي، د تشنګ نه دي. ټول اوبو پر خوب دي، کوچنیان ټول په ډبو کې راوړو. مقصد کوچنیان مو په سرګردان دي، مکتب پاتې ادارې پاتې دي، مردا مشکل دي. مکمل کورونه خو دې کلي د بشا چې تر 1500 کورم اضافه وي. دغه خپل دغه ماجه ته شا چې 200 کور د پیلا لیبوس نو ټول ځانان معنا نه سه. دغه یو څاد په اگر کلی کې هغه نه رسېږي، هغه موسم اوبو نوبات نه رسېږي. د اوبو د څنګه د پاره مقصد دا عمل چې کم باران وسی مخه پورته بس دا اوبه خړېږي تر جوزا پورې. بیا مشکل د خړې اوبو چې شوې کوي چیرې او ډمې دا ډمې راخو قدم نو بیا ګور کوي ځای نو کې وساپی وي خوساپی وي کساپی نو بیا برته مجبور د خړې اوبو چې شو. اکثر استفاده د خړې اوبو څخه کوي. مجبوریت بل شي نه څه نه بل شي نه نو څنګه وکوس ناروغي خو نو ستخه مخاصه ټول جمع کوشنان ټول مریضان دي. وړې کم مریضان دي، په دې جمع کم مریضان دي. ولکه روغ ورځ حکومت دا غوړ چې مرته ځانان جوړ کړي، مرته د خوراک اوبو برابر کړي.
د دغې سیمې خلک د دې پر ځای چې اولادونه ښوونځي ته ولیږي، یوازې د کوکچی له سیند څخه پرې کور ته د څښاک لپاره اوبه راوړي. دوی وایي چې هر کال د کلي تر 15 زیات ماشومان د کوکچی سیند وړي چې جسدونه یې هم نشي موندلی. د خواجهغار دغه خلک چې کلی تقریبا 200 کوره دی، وایي چې تعلقانو ته څو ځل د دې لپاره تللي چې له سیمه ییز حکومت څخه په خپل کلي کې د څاګانو د کیندلو غوښتنه وکړي، خو تر اوسه ورته د څښاک لپاره د پاکو اوبو د برابرولو په خاطر چا خدمت نه دی کړی. د تخار د کلو پراختیا رئیس انجینر راز محمد فیض وایي چې په هغو سیمو کې چې د څاګانو د کیندلو امکانات وي، دوی به ورته څاګانې وکړي. په خواجهغار کې د څښاک پاکې اوبه د ځمکې لاندې په 60 مترو کې پیدا کیږي. خواجهغار او ماورا کوکچی ولسوالۍ د تخار د نورو ولسوالیو په نسبت لوړې او ځنګل زار دي. د تخار د کلو پراختیا رئیس مني چې د خواجهغار خلک د څښاک لپاره پاکې اوبه نه لري، خو په لومړیو کې پلان لري چې د کوکچی د سین اوبه تصفیه کړي او کور په کور یې په نلونو کې وویشي چې خلک ترې د څښاک لپاره استفاده وکړي. ګل ریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
درنوونکو د امریکا غږ آشنا رادیو سهارنۍ خبری خپرونه د واشنگتن ناوړی. د ناټو په مشرۍ د قاتم لاټړ د ماموریت عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن ویلي دی چې د ننګرهار ولایت د چین په ولسوالۍ کې د اسلامي دولت یادایش وسلوالو د مرکز د لمنځوړلو لپاره یو مناسبه وسله کارولې ده. د رپورت تفصیل د کابل نه د امریکا غا کښنار دی د همکار اکرام شینواری پر راپور کې اوري.
که څه هم د ننګرهار ولایت د چین ولسوالۍ د مامندو د اسدخیلو په سیمه کې د اسلامي دولت یا داعش په مرکزونو د امریکا د پوځ د تیرې شپې د ټولو سر بم د کارولو نږدې 24 ساعته وروسته لا هم د دغې بمبارۍ څخه د پیښ شوي زیان په اړه ډېر معلومات نشته، خو په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ د قاطی ملاتړ د ماموریت عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن او د افغان حکومت چارواکو ویلي چې په دغو بمباریو کې د داعش وسلوالو ته د تلفاتو د رسېدو پرته ملکي وګړو ته سر د زیان په اړه تر اوسه کوم معلومات نه دي ترلاسه کړي. د ناتو په مشرۍ د قاطی ملاتړ د ماموریت عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن د جمعې په ماسپښین په کابل کې د دې بمبارۍ په اړه یو خبري کانفرنس ته په وینا کې ویل چې تېره شپه د داعش پر خلاف د جی بی یو درې څلوېښت بمب څخه چې د تونلونو او سمسو له منځه وړلو لپاره ترې ګټه اخیستل کېږي کار اخیستل شوی دی. جنرال نیکلسن ویل موږ د یو مناسبې وسیلې څخه د یو مناسب هدف دپاره کار اخیستی دی. جنرال نیکلسن ویل چې په کومه سیمه کې چې بریج شوی هلته مینونه ښخ شوي وو او اسلامي دولت یې داعش ډلې خندقونه او تونلونه ایستلي وو. هغه ویل افغان او امریکي ځواکونه د برید د مخه وروسته سیمه څارلي او تر اوسه ورته په دغې بمبارۍ کې د ملکي تلفاتو په اړه راپور نه دی ورکړل شوی. جنرال نیکلسن په ننګرهار ولایت کې د اسلامي دولت د وسلوالو کړنې یادې کړې او ویل چې د داعش ډلې هلته خلکو پر وړاندې د جنرال نیکلسن پر وینا ډېر ظلمونه کړي دي. د ناتو په مشرۍ د قاطع ملاتړ د ماموریت عمومي قمندان د دې بمبارۍ اړیکې له افغانستان څخه بهر نورو نړیوالو لانجو او مسلو سره ردې کړې او ویل چې دا بمباري د داعش د ډلې له منځه وړلو لپاره د افغان امنیتي ځواکونو سره په عامهنګۍ تفسر شوی او پر روان کال کې دیش پر وړاندې د روانو پوځي عملیاتو یو برخه ده.
Operations began in early March and have been very successful in destroying Daesh fighters.
جنرال نیکلسن ویل عملیات د مارچ د میاشتې په لومړیو کې پیل شوي چې ډېر بریالي وو او په ترڅ کې د داعش وسلوال او د هغوی تاسیسات له منځه وړل شوي او د ننګرهار د خلکو کورونه دغې ډلې له کنټرول څخه آزاد شوي دي. جنرال نیکلسن ویل چې د دغو عملیاتو له برکته په جنوبي ننګرهار کې تر 400 کیلومتر مربع ځمکه د داعش له کنټرول څخه وتلې ده. د ناتو په مشرۍ د قاطع ملاتړ د ماموریت عمومي قمندان په ټینګار ویل چې افغان امنیتي ځواکونو سره به د داعش پر وړاندې خپلې روانې مبارزې ته لا دوام ورکړي. د جنرال نیکلسن د خبري کانفرنس لږ وروسته د افغانستان د جمهوریت او د افغانستان د دفاع وزارت ویندویانو هم خبریالانو ته دغې بمبارۍ په اړه معلومات ورکړل. د جمهوریت د ویند مرسیال شاه حسین مرتضوي د داعش پوځي پلټونو ته په کتنې د دغې ډلې د وسلوالو پر خلاف د امریکا د پوځ لخوا د دغه ستر بم د کارولو څخه دفاع وکړه او ویل چې دا په دغه سیمه کې د داعش یو ستر مرکز و او افغان ځواکونو دغې سیمې د نیولو لپاره د ځمکې له لارې عملیات له وړاندې پیل کړي وو. هغه ویل دا بمباري د افغان امنیتي ځواکونو تلفاتو د مخنیوي لپاره شوې ده. شاه حسین مرتضوي پرته له دې چې چلون واخلي پر هغو افغان شخصیتونو هم انتقاد وکړ چې د امریکا د پوځ دغه بمباری پر خلاف خپل غږ اوچت کړي.
بعد از این حمله ما شاهد یک سلسله انتقادها هم هستیم.
خاغلی مرتضوی ویل د دې بریدوی سمونګ یو لر نیو کو شاهد هم یو، خو زمونږ پښتنه د سیاسي مشرانو او سیاسي جریانون څخه چې پر دې بریټ نیوکه کوي دا د آیا ساسو نیوکه د دښمن مرکزونو باندې په وسلوالو باندې بریټ لامل ده چلته وو او که د وسیلې څخه چې په دې بریټ کې وسخه کار غسل شوی ده. خاغلی مرتضوی ویل چې دا بریټ په افغانستان او دغه هوا څخه بهر ټول وسلوالو دلته پیغام ورکړي چې هغوی په افغانستان کې په امن کې نه دي. د افغانستان د دفاع وزارت وایان جنرال دولت وزیری خبریالان ته ویل چې دغه بمباری وړاندې افغان امنیتي ځواکونو څلور ځلې د داعش د مرکزونو د نیولو لپاره هڅې کړې وي خو بریالي شوي نه وو.
دغه محل چې وو د داعش لوی مرکز وو، د دین ټوله سوق اداره د داعش اجرا کېدله. څه بریدونه چې په ننګرهار کې یا په نورو سیمو کې د داعش تروریستي ډلې کړي ټول د دې مرکز څخه و.
جنرال وزیر په دې عملیاتو کې د ملکی تلفاتو احتمالات په کلک رد کړل او ویل چې په سیمه کې یو ملکی کورنۍ موجوده و چې غړي د بریټ وړاندې د افغان ځواکونو لخوا خوندي زیاته لیږدول شوي وو. د اسلامي دولت داعش ډلې تر اوسه دغې بمبارۍ په هکله رسنیو ته څه نه دي ویلي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
اوس هم درنډونکو یو طبي مطلب لرو. ماشومان د پیدا کېدون وروسته په لمړنیو شپږو میاشتو کې زیات د دې خطر سره مخ وي چې ښایي د زکام په ناروغۍ بخته شي، په ځانګړي ډول که هغوی په داسې وخت کې پیدا شي چې زکام ګډ وي. ډاکټران د دې مشوره ورکوي چې په همدې وخت کې د ماشومانو ته د زکام واکسین ورکړل شي او حتی هغه کسان دې هم واکسین شي چې نوي زیږیدلي ماشوم ته نږدې کیږي. ډاکټران دا مشوره هم ورکوي چې امیدواره ښځو ته دي د زکام ضد واکسین ورکړ شي، ځکه چې امیدواری په خپل ډیره ګرانه وي او کله چې زکام هم ورسره شي نو د امیدواری ستونزه دوه چنده زیاتیږي او کله ناکله خود دومره سخت شي چې خبره تر روغتونه رسیږي. یو نوې څېړنه ښیي کچیرته د امیدواری په وخت میرمنو ته د زکام ضد واکسین ورکړ شي، نه یوازې دا چې مور ته ډیره ګټه کوي، بلکې د پیدا کېدو نه دوه میاشتې وروسته ماشوم هم د زکام د ناروغۍ نه بچ ساتي. د جنوبي افریقا د جوهانسبرګ په پوهنتون کې څېړونکي مارتا نونس په دې هکله داسې وایي:
د انفلونزا د واکسین مشوره یوازې هغو ماشومانو ته ورکول کیږي چې عمرونه یې د شپږو میاشتو نه پورته وي. خو موږ غواړو چې ماشومان په همدې عمر کې د زکام د ناروغۍ نه وساتو، او په همدې خاطر موږ په دې کار وکړو چې امیدواره میرمنو ته د زکام ضد واکسین وکړو او وګورو چې آیا په دې کار سره ماشومان په لومړنیو شپږو میاشتو کې د دې ناروغۍ نه بچ ساتلی شو یا نه.
میرمن مارتا او ډله یې په خپلو څېړنو کې ټول پام دې ته کوي چې نوي زیږیدلي ماشومان څنګه د هغو ناروغیو نه وساتي چې مخه یې نیول کېدای شي. میرمن مارتا د خپلو څېړنو لپاره او دا چې معلومه کړي د امیدوارۍ په وخت کې د زکام ضد واکسین ورکول په خپل مور او ماشوم ته څه ګټه لري، په دوه ډوله میرمنو یې کار وکړ. یوه هغه ډله میرمنې وي چې د امیدوارۍ پر وخت ورته د زکام ضد واکسین ورکړ شوی و، او بل بیا هغه ډله وه چې واکسین نه بلکې یوازې تش په نامه یې یو شی ورته واکسین کړی و. د ماشومانو د پیدا کېدو نه شپږ میاشتې وروسته هغوی د خپلو تحقیقاتو نتیجه خپره کړه. میرمن نونس یو ځل بیا:
The babies are protected with a vaccine efficacy of 80%, so they are
منګ ته معلومه شو چې اتیا په سلو کې د واکسین دغه ګټه ماشومانو ته رسیده، او د پیدا کېدو نه وروسته په لومړنیو اتو هفتو کې هغوی په ډېره ښه توګه د زکام په ناروغۍ دښته کېدو نه بچ شوي وو. خو د واکسین دا اغیزه بیا د اتو اونیو نه وروسته خلاصیږي.
کله چې ماشوم د مور په ګېډه کې وي، واکسین د پلاسیتا یا ملا له لارې چې کولمې ته ورته یو شی دی د ماشوم وجود ته ننوځي، او د زیږیدونه دوه میاشتې وروسته ماشوم په زکام د اخته کېدو نه ډېر ښه بچ ساتي. د دې څېړنې نه وروسته مارتا نونس ټولو میرمنو ته چې د نړۍ په هر ځای کې ژوند کوي دې ته هڅوي چې د امیدوارۍ په وخت کې باید چې د زکام ضد واکسین ورته وشي.
په جنوبی افریقا او نورو هیوادونو کې انفلونزا یا زکام یو موسمی ناروغي ده، او په کار ده چې د دې ناروغۍ د موسم د راتګ نه مخکې امیدوارې میرمنې واکسین شي. په ځینو هیوادونو کې چې زکام پکې په هر موسم کې زیات وي، نو دا موږ ته ثابته شوې ده چې که چیرته د امیدوارۍ په وخت کې میرمنې واکسین شي، هم هغوی ته ګټه کوي او هم ماشوم ته.
په دې څېړنې کې د ډاکټرانو لپاره دا هیله هم پیدا شوې چې ښایي داسې واکسین به ډیر زر جوړ شي چې د نوو پیدا شوو ماشومانو لپاره خطر ونه لري، او وکړی شي چې په لومړنیو دوه میاشتو کې هغوی د زکام په ناروغۍ د اخته کېدو نه بچ وساتي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولی شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 FM 3.15.
ملګری ملتونه او نوې مرستندویه ادارو خبرداري ورکړی دی چې د کولرا ناروغي د سومالی په داسې سیمه کې د ډیرېدو په حال کې ده چې د غذایی موادو د قحطۍ او لوږې سره خلک پکې مخ دي. نور تفصیل د امریکا غږ د خبریالی لیسا شلاین پر راپور کې اوري.
د روغتیا نړیوال سازمان رپورټ خپور کړی دی چې د روان کال له پیل نه تر اوسه پورې د کولرا 21,000 قضیې ثبت شوي دي، چې له دې جملې نه 533 ناروغانو خپل ژوند له لاسه ورکړی. د سره صلیب نړیوالې کمیټې او جمعیت هلال احمر هم د دې وژونکي مرض د خپرېدو خبرداری ورکړی چې په تیرو لسو ورځو کې 28 تنه وژلي او 170 نور په روغتون کې بستر دي. یانس لرک د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ د ادارې ویان وایي چې د کولرا د ناروغۍ له وجې د مړینې کچه په سلو کې 2.3 ته رسیدلې، او وایي چې د منځني جوبا او باکول منطقه د دې فیصدۍ له سرحده اوښتې.
We have cumulative case fatality rates in Middle Juba 14.1% and in Bakool 5.1%.
په مجموعي ډول د کولورا لوجنا په منځنۍ جوبا کې د خلکو د مړینې کچه 14.1% ده، او په باکول کې فیصدي 15.1 ته رسیږي. په دې حساب ویلی شو چې په منځنۍ جوبا کې د کولورا په ناروغۍ د خښو کسانو شمیر 14 برابره لوړ دی.
ملګری ملتونه وایي په سلو کې 6.2% وګړي چې د سومالی نیمایي نفوس جوړوي بشري مرستو ته اړتیا لري، چې له دې جملې نه 2.9% سخت لوږې سره مخ دي. لرک امریکا غږ ته وویل د هغو خلکو شمیره چې مرستو ته ډیره اړتیا لري هغوی ته کومک رسیدلی، خو بیا هم ډیری کسان د لوږې د مشکل سره لاس او ګریوان دي.
Clearly, if we do not reach them for whichever reason, given that we are providing life-saving assistance, I think there should be no doubt.
دا خبره څرګنده په هر دلیل چې وي که هغوی ته رسیدګي ونی شي په دې کې هیڅ شک مکوي چې مړه بشي. په ځانګړې توګه ماشومان چې ډېر زر اسی پذیره کیږي د ناپاکو اوبو له امله کولورا او سخته نسناسته د ماشومانو د مړینې سبب ګرځي.
د ملګرو ملتونو د مرستندوی ادارې دی وایان دا هم ویل چې د شری مرض اوس هم په دې هیواد کې د ماشومانو ژوند ګواښي. هغه زیاته کړه د روان کال په لړ کې د 3800 زیاتې پیښې په سومالی کې د همدې مرضونو له کبله ثبت شوي او داسې ښکاري چې په همدې امراضو د اخته کېدو پیښې ورځ تر بلې په دې هیواد کې ډیریږي. ناشاباشنا امریکا غږ آشنا رادیو واشنگتن.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.15 د انټرنټ لارې پښتو voa.com.
سره لدې چې د افغانستان حکومت وایي د هیواد په اکثره برخو کې خلکو ته د پولیو یا د ګوزن په حق له معلومات ورکړي دي، خو تر اوسه هم د فراه په ځینو ناامنه ولسوالۍ کې خلک د پولیو د واکسین په اړه سم معلومات نه لري. تفصیلي د امریکا غږ آشنا رادیو د خبريال خوشحال زلاند پر راپور کې اوري.
که څه هم د فراه ولایت د عامې روغتیا چارواکي د دې ولایت په ټولو ولسوالیو کې د پولیو واکسین په اړه د عامه پوهاوي خبر ورکوي، خو لا تر اوسه هم د فراه په ځینو ناامنه کلیو او بانډو کې نه یوازې دا چې یو شمیر خلک د پولیو واکسین په ګټو نه پوهیږي، بلکې په اړه یې منفي فکر کوي. د پولیو واکسین یو تن رضاکار غلام سخي چې د کمپاین په هره دوره کې د طالبانو تر واک لاندې سیمو ته د واکسین د تطبیق لپاره ورځي وایي، تر اوسه هم د دې ولایت ځینې کلیوال خلک دوی ته اجازه نه ورکوي چې ماشومان د پولیو پر وړاندې واکسین کړي.
در ولسوالی گلستان و بکوا مردم از
په بکوا او گلستان ولسوالیو کې خلکو د پولیو واکسین په اړه داسې ذهنیت لري چې ګواکې پولیو واکسین یو ډول زهر دی، او ویل یې کله چې ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکړل شي په راتلونکي کې ماشومان دنیا ته نشي راوړلی، نو خپلو ماشومانو ته د واکسین له ورکولو څخه ډډه کوله. خو روغتیایی کارکون که بیاوایی دی پولیو واکسین یوازی دی فلج ناروغی څخه دی ماشومانو دی جغورو لپاره جور شوی او دی روغتیا لپاره هیچ ډول زیان نلری. دی گزن ناروغی متخصص داکتر محتابدی نورزیوایی پولیو واکسین دی ماشومانو د ژغورلو په مخه جوړ شوی. هغه زیاتوي د تبابت لپاره دی پولیو واکسین د انسان لپاره هیڅ ډول جانبي عوارض نه لري.
بدبختانه پښتون شین خلکو کې نو معلومات بیرون څخه نه لري چې دا واکسین د کوم ځای څخه راځي او څنګه کیږي. دوی کله سي منفي تبلیغات سي ویل کته نه چې ما اوریدلې دي. دوی کوي چې دا واکسین کته کاروي دا د شنتو یا دې مخنیوي کې چې کوم ماشوم ته واکسین ورکول کیږي دغه اولاد نه کیږي. دا بالکل دروغ خبره ده. به هیڅ کله ته وبد خبره نه مني. نو کدا تبلیغات تل تسوي سي ته تبلیغات مکمله دروغ دي او صرف او صرف غواړي چې پښتانه خلک په دې مرض باندې اخته سي او د دوی اولادونه مایوب پاتې سي.
په همدې حال کې د فراه ولایت د عامې روغتیا رئیس ډاکټر عبدالجبار شایق وایي د پولیو واکسین په نړیواله کچه د ډاکټرانو لخوا په معیاري توګه د ګزند خطرناکې ناروغۍ د مخنیوي لپاره جوړ شوی او په اړه یې منفي فکر د ماشومانو سره لویه دښمنی ده.
دا مطلق یو غلط خبره ده. موږ واکسین د پولیو چې په سطح د جهان هغه آماده کیږي او موږ ته راوړل کیږي په شرایط حفظ د زنجیر سات موږ دلته انتقال او خپل هغه کوچنیان چې تر 15 کاله ټیټ وسي 2 څاڅکي قطره د پولیو د دوی په خوله کې څڅول کیږي. دا صرف منفي تبلیغات قطعا جانبي عوارض نه لري. دا د ټولو اطفالو په ګټه ده او دا کوچنیانو د فلج مرض مکمل لري کوي.
ډاکټران وایي کچیرې د ګزن واکسین د روغتیا لپاره کوم زیان لرلای نو دوی به هر دوره خپل ماشومان ته د ګزن واکسین نه ورکولای او هغه په میلیونونو ماشومان چې په تیرو کلونو کې د ګزن ناروغۍ پر وړاندې واکسین شوي سره له دې چې د فلج ناروغۍ څخه ژغورل شوي تر څنګ د پوره روغتیا خاوندان هم دي.
پاکستان څخه راستنېدونکو افغان ماشومانو ته اوس په پاکستان کې د پولیو څاڅکي یا د ګزن د مخنیوي واکسین نه کېږي. هغه مهاجر کورنۍ چې له پاکستان نه افغانستان ته راستنېږي هېواد ته له رسېدو سره سم خپل ماشومانو ته د ګزن ضد واکسین وکړي او د فلج له ناروغۍ نه یې وژغوري. زه ډاکټر نسرین اوریاخیل د کار او ټولنیزو چارو وزیر.
او دا هم درنوندونکو د روانې خبرونې وروستی مطلب د هغو میاشو په ګډون چې د ملاریا وژونکې ناروغي د یو انسان بل انسان ته انتقالوي د ټولو میاشو د خوښیږي چې انسانان وچیږي. هغوی د همدغو وینو د لارې ناروغي انتقالوي. د میاشو خوراک وینه ده او هغوی ځینې وختونه د خپل خوراک د پوره کولو دپاره غوایان وزې او پسونه چیچي. میاشې خپل خوراک په ډیر دقت ټاکي. د مثال په ډول میاشې د چرګانو وینه نه خوښوي او هم دا وجه ده چې ډیر لږ وخت هغوی چیچي. دا معلومات د سویډن یوې څېړونکي ډلې په ایتوپیا کې د څېړنو پر وخت پیدا کړي دي. ساینسپوهانو غوښتل چې په سیمه کې د ټولو نه زیاتې پیدا کېدونکې میاشې معلومه کړي. هغوی د دې کار لپاره په یولو سکورونو کې جالونه خواره کړل چې میاشې پکې راګیر کړي. کله چې څېړونکو د میاشو وینې معاینه کړلې معلومه شوه چې د ټولو حیواناتو وینه پکې موجوده وه خو د چرګانو وینه پکې بیخي لږه وه او یا هیڅ نه وه. د څېړونکو سره اوس دا پوښتنه پیدا شوې چې آیا دا به ښه نه وي چې په هغو سیمو کې چې ملاریا پکې زیاته پیدا کیږي خلک د چرګانو سره نږدې ویده شي. څېړونکی ریکرټ اګنیل په دې حقله داسې وایي
وی ډو دات اول د ټایم اند وی هاف د یوک اولسو دات پیپل شوډ کیری ا چیکن اراوند.
موږ هر وخت دا ټوګه کوو. ځینې خلک حتی دا وایي چې د ملاریا د ناروغۍ د مخنیوي لپاره په کار ده چې خلک په خپلو جیبونو کې چرګان وساتي خو خلکو تر اوسه دا کار نه دی کړی. پروفیسر اګنیل د سویډن د کرنې په پانتون کې استاد دی او د هغو حشراتو په حق له چړنه کوي چې ناروغي انتقالوي. پروفیسر اګنیل د خپل چړنونو لپاره ځینې کسان د شپې لخوا په پشخانو کې ویدګړل چې هیڅ مواد پرې نه ووهل شي خو د پشخانو سره نږدې چرګان تړلی ول. د کسانو په پشخانو کې یو لس شپې تیر کړلې خو کله چې چړونکو نیول شوی میاشي معاینه کړلې یوازې په څو دانو کې د چرګانو د وینې نمونې پیدا شولې. پروفیسر اګنیل یو ځل بیا داسې وایي
One of the tests we did was actually to suspend the chicken next to the trap that we used and we actually saw about 95% reduction.
بلې چرنې کې مونږ یو چرګړی د یو جالي څنګ ته وتاړه. دا جالي مونږ د دې لپاره ایښه و چې میاشه پکې ونه خلی. په دې چرنې کې مونږ ته معلومه شو چې په جالي کې د میاشو نه ختل 95% کې کم شي و او دا راته ثابت شو چې چرګان او د هغوی بوی کولای شي په کورونو کې د میاشو مخه ونیسي. پروفیسر اګنیل وایي د چرګانو د بوی چې د میاشو مخنیسي د هغوی په بڼکو کې دی.
Many places in Ethiopia and many places in Africa that we've been working in people actually keep their livestock.
او افریقا کې چې د خلکو سره مونږ کار کړای هغوی خپل حیوانات د نن په کور کې ساتي خو چرګان بیا د کور نه بهر ساتي. مګر خای چې تر دې ورسته به هغوی چرګان د نن په کور کې وساتي او دا به معلومه شي چې آیا د میاشو مخنیسي کنه. اګنیل وای چې د میاشونه په بشپړ توګه د بچکیدو په خطر په کار ده چې د داسې پشخانونو هم کار واخزل شي چې د میاشو د وژلو دوا په وهل شي وي ځکه چې د انافیل میاشي چې د ملاریا ناروغي انتقالوي خلک هر وخت چې چلی شي خلک د ګرمۍ په موسم کې بهر کینی او په کار ده چې په دې وخت کې د پشخانونو کار واخزل شي. اګنیل او ډلې یو ډول ځانګړي شمع هم جوړ کړی چې په ترکیب کې د چرګانو د بڼکو بوی هم یو ځای شوی دی. هغه غواړي معلومه کړي چې کله دا شمع بل شي او د چرګانو د بڼکو بوی خپور شي آیا د میاشو مخه به ونیسي کنه. پروفیسر اگنیل وای په دې کې هیڅ شک نشته چې د چرګانو د بڼکو بوی میاشي کور ته نږدې نه پریږدي. ترندونکو مننه چې تر دې دمو زمنګ ملتیا وکړه. د امریکا غا غشنا رادیو د سهارنۍ خبری خبرونه مطالب هم دومرول. د امریکا غا غشنا رادیو راتلونکي خبرونه د افغانستان په وخت د مخام په و بجو پل کیږي. تر هغه چې به هم تاسو په خدمت کې حاضر یو، تاسو ټول په لاله سپرم. پاتې ورځ منک مرغه. ته خدای پامان.